السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل شوه. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر به هڅو وروسته ولسي جرګې عکس العمل شوولی دی. په دې اړه راپور د دې خبری مجلې په پیل کې اورېدلی سئ. اوس اسدالله لودین خبرونه وایي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره د اونۍ درې غونډې جوړوي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو او ولسي استازو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمهیز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمهیزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکېل وو. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنوي ته ویلي دغه غونډې له دوشنبه ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
لدې خبر تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي. بلخوا د افغانستان ولسمشري معنی وایي سبا یکشنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو، ولسي استازو او ځوانانو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله. د هرات، غور، فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو دغه معترضان وایي د هیواد 25% نفوس دوی جوړوي، خو دولت کې دوی ته لازمه ونډه نه ده ورکول شوې. د دغو پرلتکوونکو یو استازي عبدالخالق فراهي ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه باید وزیرانو ته د رایې ورکونې پر مهال ولایتي او حوزوي انډول په پام کې ونیسي.
مونډه رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د غوښتن کې حق او ډاکټر صاحب عبدالله اوس حکومت په دوه برابر باندې 50-50 یا 50-50 دی. موږ دولسم فصل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل غواړو. دولسم فصل کې د دغه څه غواړو، د ډاکټر صاحب عبدالله څه غواړو، او دا خپل تحسن ته ادامه ورکوو چې موږ حق حقوق باید راکړه سي.
ښاغلی فراهی وایي د ولسي جرګې 25 وکیلان هم له دوی سره د پرلت کې شریک شوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي حکومت باید په کابینه کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي شامل کړي. په هرات کې چارواکي وایي درې پولیس د سړک غاړې یوې چاودنه کې وژل شول. د هرات د کوهسان ولسوال امین الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن د هرات اسلام قلعه ترمنځ لویه لاره کې د تیرپل سیمه کې شوې. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګې دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، دویمې ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او وچاودېد. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو هلته له دې وړاندې الشباب وسلوالې ډلې ورته فعالیتونه کړي. او وروستی خبر دا چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوی په 10 کاله بند محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسه یو سخت دریځی اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. 10 کلن ویلوس اسلام منلی و او د څېړونکو په باور د المهاجرین په نوم د ترهګری ډلې غړیتوب یې ترلاسه کړی و. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غړیتوب لري، په سوریه کې د خلکو په ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 34. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 29.
تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به په څو ورځو کې د افغانستان د سولې په تړاو درې مهمې غونډې کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سوي غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د جولای پر څلرمه اویا کلنه سوه په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه، زمو یې مو خوړلې، د نشنه خشه زده، شنه خشه زده مو خوړلې.
په بهرنی موضوعاتو کې په هندستان کې اوري چې ګڼ کسان د یو واده تر محفل وروسته په کورونا وایرس اخته سوي. شپږ بجې و دقیقې سوي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیايي پروژو خبرې کړې. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون د دغه جرګې لمړی مرستیا محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجسته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. خاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسي جرګې لخوانه پاسوی ده. نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده، او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکایان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص سویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلي نسي تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسني خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه موږ په دې اړه د ولسمشري معنی نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل:
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په عین زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې له هغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې له هغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پرځای کېږي. دویمه ستونزه دا ده چې طالبان د داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا د نورو هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل څرګند کړ. بل خو د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د قانونو او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډ ولسی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. دغه نړیوال سازمان دوه کاله مخکې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ستونزو له کبله په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د ای ای ټی ای یا د قانونو صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل افغانستان د قانونو د کیندنې، عواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونه په جدي ډول عملي کړي. همدارنګ د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل سي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارک او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانونو قانوني او غیر قانوني کیندنو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت وایي د سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هیله مندي شته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې له ځنډ څخه ووځي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانونو صنایعو برخو ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افزری په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی، مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مر کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلواله ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بهرنیو چارو وزارت وی چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. دغه وزارت ویاند د شنبې پر ورځ رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې په دغه غونډه کې به یوه نړیواله بله سیمه ایزه او درېیمه هم درې اړخیزه وي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیک هڅې زیاتې کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوال اجماع لا پیاوړې او ګړندۍ کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ایزې بلې نړیوالې او درېیمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړۍ غونډه به د دوشنبې په ورځ د شل سیمه ایزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي. دویمه به د سه شنبې په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېیمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو نولسو کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تخفیت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل. او
ښاغلي هیواد دا نه دي ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یا تړون له مخې باید شاوخوا لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وای دوی هغه محل بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې له مخې د دوی 15,000 طالب جنگیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وای دوی تر اوسه له 4,500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د شنبې یعنی نن او یا به د یک شنبې پورې 400 طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوث ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلي چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
نن د جولای 4مه د ازادي اروپا ازادي راډیو ل او یم کلیزه سره برابر ده. د نړیوال رسنی اول د آلمان په یو شار کې د 1915 میلادي کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان لپاره ازادي راډیو د 1301 تیال مریض کال را پدې خوا په پښتو او دری ژبو خبرونه کوي. نور حل د ډیوی نادر پر راپور کې
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لومړنۍ خپرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کال وروسته په 1950 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یوځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خپرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 23 هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1901 کال را پدې خوا په دری او پښتو ژبو خبری، روزنیز او تفریحي خبرونه لري.
مینوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه ز صفی ولاستان اگزام په دغه پروگرام کې به تر پایه تاسو سره اوسم.
ازادي راډیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې ملیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. د ازادي راډیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسګونو رسنیو له ډلې یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ ماشومان او مشران په ازادي راډیو ته غوږ نیو او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي راډیو ته غوږ ونیسو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسی کم دی ازادي راډیو د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي راډیو تفریحي خبرونو ترڅنګ د خبر برخې ځانګړي مینه واله ده.
ازادي راډیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخې، خو د ټولنیزې او تفریحي خبرونې هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي راډیو د مخکښو رسنیو له ډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي راډیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خپرونې کوي.
ازادي راډیو یو ډېر مهم راډیو ده، د خدمت له لحاظ نه، همدارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو آزادی خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه، نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو آزادی رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېرې ژوندې او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ولسمشر فوق العاده استازي محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ شو. نوموړي په دې ورسو کې سیاست مخه کړې و. رحمت الله افغان راپور لري.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېر شپه د کابل په وخت 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپږ لورانې او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15 دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1990 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي، د سوداګرۍ، د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د زوی او ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي، که نه د اساسي قانون په اساس کوم مکلفیت نه لري.
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف غني په پیغام کې راغلي محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا ویروس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مړو کسانو شمیر 826 تنو ته پورته سو. له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
آزادي خبری مجله اوري.
د کندهار 15 هوغو سرحدي ولسوالیو ته چې ډیورند فرضي کرښه ته څیرمه پراته دي ملخان ورغلي او کاروانګرو ته ډیر زیانونه اړولي دي. صادق رښتنی د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه راپور برابر کړی دی.
ډنډ تخته پل ریګستان شوراباک او سپین بولدک د کندهار هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې ډبرین کرښې ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالیو کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي مځکو ته یې له ګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته یې زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالۍ دوو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دښتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي.
انارو ټوټل مطلب دا دی چې موږ د تاسو سره نه ټوټل سره دغه کاچ لا سورې سيتي دا و پور دروازه ان خپل هغه خو یې سمر مړه ته ویني چې څو نمره فراته دي مطلب په مټران جمله فراته دي
ډیر په تکلیف کړلو انګوره خړلې دي ځوځان هم سیو خړه زمو یو خړلې دا نشنه خاصه زد دي شنه خاصه ګرځو خړلې
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او وایي په هغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به یې په وړاندې اغېزمنه مبارزه وکړي. د کرنې ریاست د ملخانو پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطاالله حلیمي ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر شته چې دې ساحو ته بیا راسي د نورو سرحدي سیمو څخه د نورو سرحدي علاقو څخه راسي ځکه د هغو مخنیوی هلته موږ نشو کولی او د ملخانو مخه نه نیول کېږي په سرحدي منطقو کې د ریګ هوا صحیح چې هلته موږ رسیدګي نشو کولی هلته کېدی په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راسي موږ کښتو ته او کښتو تر حملې لاندې راولي.
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی که څه هم د دغه ولایت زراعت ته د ملخانو دا اوږد زیان کچه یاده نه کړه خو په وینا یې که د واپاشي ونیسي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست امستر کې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژني دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه فوج پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان لا دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله او ارزو دا ده چې د کندهار هر ټول بزګر هغه څوک چې د دغه افتنه متضرر کیږي یا وسو سلاسو غریوان دي دی باید زمونږه هغه علمی او تخنیکی سفارشات چې دی هغه واخلي.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو يرغل کړی چې تر ډیره پورې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې شاید د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د دې خبری مجلې وروستی راپور راخلو. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په هندوستان کې وطن په څو ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کرونا وایرس سخته کړي دي. په دې اړه د پیښې تحقیقات پیل سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوریدلی اسی.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووید 19 ناروغۍ په څیر نښې لرلې او د واده په درېیمه یې سا وخته. واده د جون په 15 و. د بیهار په مرکز پاټنا کې د روغتیایي برخې مسؤول راجکیشور چودري وایي د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کرونا ویروس سخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهیږي چې دا دومره ډیر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کرونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته دستي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کرونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کرونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوي ډیلي ته نږدې د ګارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو. خو کورنۍ یې دی له روغتونه بهر کړ او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده دوې ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې یې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډې شي او د ویر په مراسمو کې به تر 100 ډېر نه سره یوځای کېږي.
ساعت 6:30 دقیقه